ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا له ازادي راډیو څخه زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی جنکيري پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه ښار کې لکته لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو، او په هند کې د اور لګیدنې په پیښه کې تر اویا زیات کسان مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. جنکيري پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودلی سي.
موږ نن بیا پر طالبانو غږ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینی پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او ساتنه ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایږدي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قومندانانو د ارزونو لمخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه ښار کې لکه تر لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د ښار په ډیپلوماټیک سیمه کې راکټونه لګیدلي، خو د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ له نامعلومه ځایه د ښار په لومړۍ ناحیه لګیدلی، خو هیڅ رازمر ژوبله نه ده اړولې. د هلمند د امنی قومندان وایي ک د دغه ولایت د امنیتی ځواکونه زیات نشي او تجهیز نشي، دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به لستونز سره مخامخ شي. عبدالرحمن سره جنگ د شنبې پورس په لشکرګاه کې خبريالانو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت په دې ورسته کې د 900 پولیسو هغه تشکیل منحل کړي چې د دولتي تاسیساتو او موسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. د هلمند د بلابلو برخو د پولیسو افسران هم وایي چې دوی له وسلوالو د نشي موادو له مافیا او نورو بنظمیو سره د مقابلې لپاره له نورو سرتیرو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. او په غور ولایت کې تیره ورځ څه د پاسه 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول سول. د غور امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي مواد د ولایت لا بلابلو برخو څخه د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي. د غور چارواکي وایي د نشه یي مواد یو شمېر قاچاقونکي هم نیول شوي چې دوسیه څرنوالي تاسوول سوي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشه یي مواد د قاچاق یو مهم لار بلل کیږي. اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنکيري نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. غلی کيري به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي، او د امریکا د یو تر ټولو جګپوري چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي، او د تروریزم او اوکرین، شمالي کوریا، منځنی ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې کوي. هندي چارواکي وایي تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرایلا ایالت په یو بدت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. د کرایلا ایالت د کورنیو چارو وزیر رامیش چنیتالا پرون وویل په دې پیښه کې چې د پاورا خرګوټي په پوتینګال عبادت ځای کې د جشن په ترڅ کې وشوه 259 ژوبل شوي دي. سیمه ییز رسنۍ وایي اور هغه محل بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې ودانۍ ونړېدله او ډیر کسان ورلاندې مړه سول. متحده ایالاتو خپل اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل چې په انقره او اناتالیا کې دې له زیات احتیاط کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخو او امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له جدایي غوښتونکو کردانو سره جګړه کوي. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه په خولې پر سر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځان وژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تروریستي وژنو او په تروریستي ډلو کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تېره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22مه نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او تر مځکې لاندې ریل ګاډي کې درې ځان وژونکو حملو لږ تر لږه 2 کسانو وژل. د اسلامي دولت په نامو ډلې یا داعش د دغو برید مسؤلیت منلی. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګری وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. قربان قلی بردی محمدوف له خولې ویل شوي چې د چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لرې سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د چارواکي په داسې حال کې له دندو لرې کوي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه او صادرات یې لږ سوي دي. نړیوال بانک ته مخ ښودلی چې په روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د سولې عالي شوراوی روانه میاشت په د سولې خبرې پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د 15مې دورې څخه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمباری په اړه څېړنې کیږي.
غریب پاګلوانی موږ ته راپور رسیدلې ده. موږ هغه کې هدایت ورکړې ده چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې اورو.
موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده.
لاس پجې او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری د غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د ویل طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پړه د واشنگتن ژمنه تازه کړه. ناتو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وبله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد
د ویلې نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقوقو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشد.
جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وی په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 څلور اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د مذاکرې میز ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتېدو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت چې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تر سره کړي.
نور اخیزا ناسې د پنځم دورې څخه اپریل ما کې دایریږي. ترتا جزیز هم دا شمنه وکړه چې پاسله نور اخیزا ناسې مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلده هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د روانې اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبرې چې تدل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سراجالدین حقانی او سعیدی کړي هغه به تقویه شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیرموتل
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپو احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغه چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر اوریدونکو د افغانستان او نامیبیا د کرکټ د مسابقې په اړه معلومات خوشیدي. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ مسابقه په هند کې روانه ده. د نامیبیا ټیم په 22 ورونو او 2 توپونو تر اوسه پورې 250 منډي جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. په یاد لري چې دا یو ورځنۍ مسابقه ده. په دې ورځنۍ مسابقه کې د نامیبیا ټیم په چا ګټلې ده او په احتیاط غواړي چې لوبه وکړي او ډېر لوبغاړي ونه سوځيږي. خو جالبه ده چې په دې لوبه کې یوازینی لوبغاړی محمد نبی سوځولی دی. محمد نبی نه یوازې ده چې یو لوبغاړی سوځولی دی، بلې دا کمال کړی دی چې په وو ورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې دي. همدارس نور افغان لوبغاړو لکه یا بابلارانو دولت زدران تر اوسه پورې په پنځو ورونو کې ولس، یامین احمدزی په درو ورونو کې شپاړس، سمیع الله شینواری په دو اوورونو کې دوه نمرې ورکړې دي، او رحمت شاه په څلور نیمو اوورونو کې پنځه منډې ورکړې دي، او همدارس ظاهر خان په یو اوور کې یوازې یو منډه ورکړې ده. د دې مسابقې حال بیا هم په همدې خبرونه کې او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې درکو. وسم بیا راپورونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل ثابت کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکی تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې دی خو سیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیخه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
هغه په اغلب باندې موږ ته راپور رسیدلې دی، موږ هغه کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه هغه په اغلب باندې وایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړې، د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوښ ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل.
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لګرمه ورسته د تروریزم پر ضد دوه حملې کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او مستغل لیست هم رسېدلی ده. د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره کېږي ده. هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونه ته دوام ورکړي.
په لبلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په قراردادونو کې شفافیت د کورنیو تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی وایي د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. دا وزارت همدارزوی چې تمده چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. په دې موضوع د یوسف خان تدران راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد لرسوایي ورسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی مزید شمې پورس په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې د تدارکاتو البسي ایاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما ترڅنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوی دي. هغه وایي چې سکل به افغان ملي اردو ته یو سلو شپږ نوي زره یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو ترڅنګ یې په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد ځای پاړه وایي.
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم سالم رقابت هم په جریان دي افر ګوشایي کې رامنځته کړی ده. همچنان پروسه د ارزیابي د یو قرارداد هم په دلسوزي او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولای ده، د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی ده.
له دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغې وروسته چې د دې وزارت د تیلو په پخواني قراردادونو کې 215 میلیون ډالر اختلاس ثابت شو، جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څیړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو له مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسؤل غلام سخی احمدزی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
دی وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فاکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تامین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د کرکټ د نړیوال شورا د کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان او نامیبیا مسابقه روانه ده. پچا نامیبیا ګټلې ده او غوري بلل چې لومړی بیټنګ په خپل وکړي. د ټیم تر اوسه پورې په 15 اوورونو کې 8-15 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، لومړی لوبغاړی محمد نبی سوځولی، دوهم لوبغاړی نوی لوبغاړی ظاهر خان سوځولی دی. دا یو ورځنۍ مسابقه ده او تر دې دمه پورې خو داسې معلومیږي چې نامیبیا ډېرې منډې نه دي جوړې کړې. د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسګونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. دا کمپاین هر وګړی یو پولیس او هر پولیس یو وګړی دی تر شعار لاندې ترسره شو چې د کابل ښار د اوسیدونکو له هر کلی سره مخامخ شو. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د مدني ټولنو د غول زګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي، د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنګي قوي بین شهروندو
کې چیرې د پولیسو او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکارۍ او د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو نور افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کېږي ترڅو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي باید چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډېر همکاري وکړي.
کابل ښار اوسیدونکي وایي کچېرې په هیواد کې د ثبات لپاره ټول سره لاسونه ورکړي د تخریبي فعالیتونو زمینه به محدوده شي. افغان کارپو عزت الله برای بیا له افغان حکومت څخه غواړي ترڅو عامه پوهاوی د پروګرامونو پر مټ د خلکو او حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو په همدې صفه دوام کوي. په دې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس په اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننوي ورسپانو څلیکلی دي.
د کابل چاپ نننوي ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودي غزیدو او د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکیانو او وخت مرګجوب لته ځانګړي کړی دي. جانکيري د ملي والد حکومت عمر او غزاوه دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانه دی او تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې 13 ورځ له جانکيري څخه پښتنه وشو چې د ملي وحدت حکومت د موافقې شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کیږي. هغه په جواب کې وویل چې د اجرایی ریاست پوسټ 15 کلن دی نه 2 کلن. ورسپانه کلی سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید د دو کلونو په پوره کېدو لویه جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایی ریاست پوسټ صدارت ته واړوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او اراده خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپل سره مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړی چې د حکومت پاتې درې کلونه هم د همدې هوکړې په اساس تیر کړي. په سره مقاله کې راغلي د جانکيري له دې سرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پریکړې به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هر مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورسپانې په باور د ملي والی حکومت هم مجبور دی چې د غپریکړه عملی کړي ځکه چې له دې پرته بل لاره نه لري. ملي ارمان ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري هغه خبري راخستې چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامدار ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري. په مطلب کې راغلي کېری د هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د زالو د نور کولو اراده لري. ویسا ورسپانې بیا په پکتیکا کې د ملکی کسانو مرګوب لته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بی پیلوټ الوتکې او زلبیا د غولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخاور ووجل او همدمره نورې ټپیان کړل. په سر مقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا په خټه یې پلاوی ګمارلې. خو د لیکوال په خبره 13 اونۍ په هلمند کې هم د ملکی مرګوب له معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو خو نتایج معلوم نشول.
خبری است د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې د دغه لپټاپ چې سپیکټر دیار لسنو میشي پندوالی یا زخامت یو سانتی یا 0.4 انچ دی چې تر ای بیټریو نری دی او د اپل تر مک بوک ایر دیارلس لپټاپ هم نازک او سپک دی. دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونز جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي په دغه نازک کمپیوټر کې د کور آی 15 او کور آی 5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. دغه لپټاپ بیټری له ساعت کار کوي. سکرین یې 1080 پکسل دی
رمی اتیا گیگا بایتا، میموری یا حافظه 255 گیگا بایتا ده.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه پورې په 26 اوورونو او 4 توپونو اویا منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. داسې معلومیږي چې په د نامیبیا لوبغاړي کم سوځېدلې دي، لیکن منډې کمې کړې دي، نو کېدای شي چې افغانستان تر دې زیاتې منډې وکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو لاس په جو دېش دقیقې شوې. توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 214 غږ واوریدل سو. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو دغلته د روانې جګړې په محرولو کې به له ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. هندي چارواکي وایي تر اویاو زیات کسان د دغه هیواد د کریلا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل.
لاند خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیشتنو بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم د یو قمندان عبدالنبی بنګولزی د وژلو ادعا هم شوې ده. خو د ورکو بلوڅو کورنۍ وایي چې اکثره دا ډول عملیات او بخشی خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثرا وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکو کسان وسلوال نه، بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستانی امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قمندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بمي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو، دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي، نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل سوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل سوی او دوه نور پکې ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي، چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا سوې ده.
د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک تره هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل د وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسو زموږ شاخله ازادي راډیو او په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو ویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده، زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او دوه توپونو 80 منډې کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پرلپسې خپریږي.
شمانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے
د وایان هنر جو سندرمو اوریده د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځنی مسابقې لمړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړې دي، نه ویشت اوورونه تیر شوي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو.
د ژوند رنګونه
مونږه د دې اوس په پوکاري کښته یو
اوس لګره توې د څرګ په کې
د خاتې ماته چې دي کنه په بورسو کېسته اچو چې لبلو نه خواته لاتي دا ټول چې دي مثلا 500 متر دي هر د امکان لري چې څلوي متر به وي
ښه په دې کې څومره مايان جايږي
په دې کې یو لک مايان خو ځایږي
تر کوم چې کوري دال وبونه بيټه کوي
وبو چې دي خړې دي کنه هغه فاکسي بیا د ور درې ور سلور ور د کورې دلته یوه چې دا لمر وه هي دا غنه ورسته دا تړي دا وبو ته خوشکوي بیا مايان تک واچو
څومره وخت پس دا اوس مينځي پکوي
په میاشت کې یو ورې مينځل کیږي بیا غنه ورسته چې اومینځو بیا پتاس پکې شیندو پتاس کوو شیندو بیا یو دوه ورځې کیږي چې لمر وه هي بیا بیرته یو ورې پتاس زوینه چې دی پات کی کنه هغه بیا اومینځو بیا وې تړو چې وې تړو مايان تک واچو
خدا خړې وبو چیرته وځي
دریافت دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري په طبي لحاظ هر انسان خولي او لا نورو ځنګړي چیزونه خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ د ګلونو او د هغوی د رنگونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو اکثره ګل خوښونکي او لا ګل خوند اخیستونکي دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اردوونکو که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبيه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمې نه پرې پوهېږم چې باورا کپتنګ شمه ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باور نه لري د کابل ښار اوسېونکو فتی الله زهیر راته د ګلانو د رنگونو او ځانګړو معناو په اړه غږیدلې دی دا وایي کته هم د فرهنګ په افغانستان کې کمزورې دی خو په نور نړۍ کې بیا پیاوړې دی
ګلونه خو بلا بلا معنی لري خو زمونږ په ټولنه کې ریواج
تروس پوری دم رنه دی زیات مثلا په هندی ټولنو کې چلته دی ار ګل معنا ځان ته دی یو ځان ته مفهم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی دا دی لومړی ځل لیدلو لپاره دی لومړی ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کیږي او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کیږي او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري چې مثلا د جینۍ کورته مرکزي ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي یا مثلا هغه دی په اسلام معبود چې وي په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دی یعنی محبوبیت ډېر ورته لري ډېر دی ته د ارزښت وړ دی خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متاثر ورته وساتل شي
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج را انتقال شوی دی او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي د کابل ښار اوسیدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او که نه او که چیرې لري ګټې څه دي
د رواني له لحاظ هم ډېر ګټه لري او ارواپوهان وایي چې د ګلان لیدل یا کتل د سهار لخوا نه ډېر ګټه لري او کله کله چې انسان ډېر قاري یا کوم جګرخونی ورته کله چې د ګلان ته ګوري د خپل یو خوشالي ورته ورکوي
په افغاني ټولنه کې یو شمېر ځانګړي ګلان دي چې په اړه بد باورونه موجود دي ځینې په دې باور دي چې چیرې یو شمېر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري د میدان وردګو اوسیدونکی عبد الله بیا وایي چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینې نه کری د چې ولې نه کری لاغه به وورو
هر کوم ګلان کړو خو بعضی ګلان نه کړو مثلا ګل پرس ورته وایي او بعضی ګلان دي چې هغه بیخي مو په کور کې نه کړو بعضی خلک وایي چې مثلا کدا ګل وکړو په کور کې مثلا یو پیشه پیشيږي تو پرس ګل چې هغه موږ نه کړو ځکه چې هغه نه خلک بد شوم لري او یو چې د انځر ګل هغه مثلا کڅوک د شپې د انځر ګل وویني هغه به ډېر خوشبخت سړایوي
د نوموړي په خبره چې دوی د ګلونو له دغه بعد سره ویریږي او له نیکونو را پدې خو هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی بد باور لري لیکوال او شاعر زلمای میننګر سره خپل تجربه شریکوي
خې نه غني هغه پدې معنا چې باز ګل ستاسو مثلا زمونږ پوزي کې ګل دې چې ډګ غوندې هغه ته ګل جنگي وي هغه ګل خلک اخلي د مسخرونه او یو کور ته غورځي چې وخت چې کور ته وګورځو په پاری کور کې جنگ کیږي د دوه خزو سره جنگ سره جنجال جوړ یا نرانو په دغه منځ کې چې هغه سره دغه کې په دې عقیده دي خلک بازانو کې نور ګلان هم شته چې خلک په دغه څه بد شون باندې دغه کوي او وایي چې دا ګل خنه دی او دا دی او زیاتره خلک به ډیر دغه کوي چې خپل معشوقې ته وړي په خپل وربل کې کوي خو خوي ډیر زیات خوخي خلک او دما خپل هم ګل ډیر خوخيږي ځکه چې ما یو وخت عشقی تیره کرده
نموړی زیاتوی چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري او په خاص ډول مینانې ډیر خوښوي
ګلان د خاورو پیدا کیږي او زما لالې تر ګل نازک خاورو لزینه ګل می کرو یار را تناسو او چې ګل می لوی شو یار می تور خاورو شونه په کشمالو کې ورته پټ شم او د جلوی خوې د مرغاوی دی را بشینه ګلان باندې کار څومره خبرې مونږ کو دا به کموي نو ځان ته یو خوشبوئی لري زیاتره ګل خلک وایي چې د عاشقانو ډېر خوښېږي هغه په دې معنی ګل اخلي مثلا په جیب کې ږدي ګل اخلي او خپلې معشوقې ته وړي او بعضې خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي چې مریض طبیعت په ګل ښه کیږي زیاتره خلک هېڅ څه شی هم نه خوښوي څوک نامزاد وي هېڅ څه نه خوښوي چېرته ورته وي خو که د ګلو ګډۍ خپل نامزاد ته ویشي هغه ډېره خوښوي ځکه چې ګل په خپل یو عاشقانه بڼه لري
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله مهتاب بیا وایي چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندېږي چې په بیلابیلو ځایونو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوي دي
کله چې موږ په خپل پوهنځي کې شعرونه لولو ډیر زیات هم د خپل جانان ته د ګل تشبیهات کړي دي ډیر زیات مثلا ملي سسترګې دی لکه د نارګز ګل غوندې دي شونډې دی لکه ګلاب غوندې داسې
محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونېږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګو ورته ګوري
د ګل ورته وایي پارسیوانان ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لی لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډېر ښایسته ګل ده، ډېر ښه بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم د غورېزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غورېزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګلې چارګولک زبۍ اوګۍ داسې رنګارنګ ګلان. نو دغه ګلان نه کوچیان هر وخت استفاده کوي. پسرلي په موسم کې هر چې ځي دا ګلان په دا دښتو کې شنه وي، دغه نه دا استفاده کوي، څوک یې ګیرډۍ ته جوړوي د ګلانو.
د نوموړي په خبره کوچیان بیا د ګلونو په اړه د بد شګون نظر نه لري. دا چې په اسلام کې بد شګون شته او که نه، په اړه یې دیني عالم محمد زمان راسره غږېدلی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته. دا بدپالی چې ده انتا د سابقه اديانو نه پاتې ده. مخکینی دینونو کې داسې و چې هغه به یو کسوړی جوړ کړي، په دې کسوړی کې به غشی اچولي. غشی به اچولي نو چې کله به چېرته سفر کوو نو هغه غشی به راواخلو، به خوځول په یو غشی به لیکلي وو چې د خیر. کله چې به هغه غشی راپورته سه چې د خیر به لاسته راغی نو بل چې نن ماته خیر، بل غشی باندې لیکلي وو چې شر. کله چې به دې کسوړه خوځوله او هغه لاس به کړو چې هغه کوم غشی به راپورته چې لیکلي وو شر، بیا به سفر نه کوو. د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به کارغه مخې ته راغی او به ویل چې نه، دا خو ولاسې بد فعال او بد شګون لري، زه نن سفر نه کوم، زما د خیر نه ده. دغه شیونه عادتونه مخکې د اسلام نه پاره پکې موجود وو. کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول عادتونو نه منع کړو. څنګه یې منع کړو؟ نو خدای جل شانه موږ ته د شپږو شیانو چې ایمان موږ پرې راوړی ده، یو پکې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی. خیر و شر نسبت څه ده؟ د الله له جانبه ده. په دغه مصنوعي شیانو باندې باید موږ خیر و شر نسبت دې ته ورنو. شګون په اسلام کې هم نشته. دا کوم چې دا خلک وایي چې دا بوټی نن په کور کې نه کرم، دا ښه نه ده، ګلاب نه کرم، خوشمالی نه کرم، یا دا نور کوم چې دا جری بند ورته وي کې، یا دا نور شی نه چې دي نمونه زیات نه راځي. د په دې کې په شرعي لحاظ سره داسې بوټی نشته ده چې موږ وایو چې دا بوټی ښه نه ده. ممکن په هغه طبي لحاظ سره داسې یو بوټی چې څوک سره حساسیت لري په کوټه کې، داسې بوینه شته چې یو سړی ورسره الرجي لري، مرض د وجې نه هغه بوټی کور کې ونه کری په کوټه کې ځان سره فری نه دي، هغه طبي خبره ده. خو شرعي خبره نشته. ټول بوټی د خدای دي. څه چې ته ګوري که هغه مار ده، سپومۍ ده، ګل ده، بوټی ده، دا ټول خدای د انسان د یو ښه ژوند د تېرېدو لپاره نو پیدا کړي دي.
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. سمه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که امر بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
بریاست د انسانانو شخص د ورسی څوزلي راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاری، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لورته خوشي او مثبت حالت انتقالی شي. خو که خوابدی یا بیریدلی یو بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه داره چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟
ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو پر ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلي صوتي پلیټفارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټفارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشحاله، غمجن یا بیریدلی وشي.
درد ٹپی وایم ہلکا دام وای چیز خوشحال یم سزل پتھر میں نویش تے پتھر پتھر گبدے کلو وین دروار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دل سم وګورم دیا دی دنا لوی اختر زد رات لو تا انتظار کو میا نا دکن مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے وما دزل بازار دیوران کو پدیوران شدی بازار بیا را شمیا دبا دیار کلی تا دموا خوشا لے نہ خوب لی موت نرا دینا دبا کابل تا روانی گم تینا دارشم جا بہو کھوتی دنونا ریزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لکھو بہو آو پیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لکھو بہو پکی زانگی پچائے وشلیگی لڑونا او دمین یار میں پیدا نکو دنیا میں چان کلا گٹ پکٹ اگر زید ماں کسر کسل قسم اخرم ٹول رانا ہیر شیچ دستر گی او دینما کر بند پزولنو کم او چرانا خلاسی برابر جانا لذینا حالت خفا